نظر صاحب د ازادي راډیو د اوریدونکو هرکلی کوم. دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې به وړاندې د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې د عطا محمد نور د ولایت د لانجې په ارتباط واوري. دا مسله څېړو چې چین په بدخشان کې پوځي لوا جوړوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اور.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاوه په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. انقره او مسکو په خپلو کې یو پوځي موافقه لاسلیک کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسی هیواد کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وایي اوس وخت د دغو لانجو نه دی. شغلی سیاف نن جمعه په کابل کې یو علمي سیمینار ته په وینا کې ویل ټول باید لاسونه سره ورکړي.
سلامت ملک، عزت ملک،
هیواد سلامتی، حیثیت، آبرو او عزت دا ایجابوي چې له وړو خبرو تیر شو، له یو بل سره تفاهم وکړو او هیواد له اوسنی ناوړه وضعیت وژغورو. اوس د دغو کړکیچونو وخت نه دی.
وخت از این کشمکشان است.
ورسل هغه چې ولسمشر د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منزور کړه. جمعیت اسلامي ګوند او پخپل نور وایي چې دغه پریکړه نه مني. تفصیل په همدې خبرونه کې. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیر وژل شوی دي. د امنیت قمندانۍ ویان زیار درانی ازادي راډیو ته ول چې پیښه تیر شپه په میوند ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د پولیسو یو افسر تر لفظي شخړې وروسته پر خپل ملګرو ډزې وکړې.
لزیشاله په مصالحانه برخورد اوشته د چیک د سلاسه پکښې کې استفاده سره د دوه نفر پولیس او یو د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوش شوو مقاعد او ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. ضرورت دی چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم اویا زره زده کوونکي پکې درس وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسی هیواد کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د روسیې غیر مقیم سفیر اولیګ بورمستروف نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د بورمستروف په خبره د شمالي کوریا د اټومي وسلو او اوږد واټن میزایلو د ازموینو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک توانېدلې د دغه هیواد ظرفیت کمزوری کړي. د روسیې دغه غیر مقیم سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو راپورونو له کبله پر چین انتقاد وکړ چې پکې ویل سوي د چین کښتیو د ملګرو ملتونو د بندیزونو برخلاف په سمندرګي کې د شمالي کوریا جنگي کښتیو ته تیل لېږدولی دي. د ترکیه پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 مشکوک غړي نیولې دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې ادعا کوي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. د ترکیه دولتي اجانس انادولو خبر ورکړی چې دغو کسانو د نیولو لپاره نن په هم زمانه چاپو کې شاوخوا 1500 پولیس افسرانو برخه درلوده. په راپور کې ویل سوي اکثریت نیول سوي مشکوک کسان د نورو هیوادونو اتباع دي. تر دې یو ورځ مخکې هم په ترکیه کې ورته عملیات وسول چې د ترکیه پولیسو یې په نتیجه کې د داعش 140 مشکوک غړي ونیول. تیر کال د نوي کال په شپه د جشنونو پر مهال یو تن د استنبول پر یو نایټ کلب په حمله کې 9 کسان ووژل. له ترکیې پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 ډوله میزایل ترکیې ته ورکوي. راپورونه وایي د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي چې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې دي، ځکه ترکیه د ناټو غړی ده او د دغه تړون کوم غړی هیواد نسي کولی د الوتکو ضد د وسلو دغه دستګاوې په خپلو دفاعي برخو کې مدغمې کړي. د ترکیې لخوا د S-400 ډوله میزایلو ترلاسه کولو ته په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ناټو ته دا ګزار په سترګه کتل کېږي. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غرب اندېښنې رد کړې وې او ویلي و چې ترکیې دا اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر به د ده په وړاندې منصفانه چلند وکړي. مولر د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو د څېړنې مشري کوي. ښاغلي ټرمپ له نیویارک ټایمز رسپانې سره په هغه مرکه کې چې پرون ناوخته خپره سوې ظاهرا د دغو تحقیقاتو په اړه اندېښنې کم اهمیته وښودې. په دې اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې د امریکا استخباراتي ادارې تېر کال دا نتیجه واخیسته چې روسیې په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغاتو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو په حق کولو سره د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن په وړاندې د بریا لپاره د ټرمپ مرسته کړې ده. رابرت مولر په خپلو تحقیقاتو کې د ټرمپ څلور نږدې همکاران تورن کړي چې په هغو کې د ټرمپ د ملي امنیت اول سلاکار مایکل فلین هم شامل دی. فلین اعتراف کړی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI ته دروغ ویلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې جهادي مشر سیاف د حکومت او جمعیت د لانجې د ژر تر ژر هواري غوښتنه وکړه.
سلامت ملک ایجاب عزیز میکنه چې از دپای خرد و ریزه تیر شویم.
چین غواړي په بدخشان کې یو پوځي لوا جوړ کړي. د پوځي چارو له کتونکو جنرال امرخیل سره مو موضوع شریکه کړي.
په یو لوا کې لا تر 3000 نفر وګوري دومره رسیدي.
په خوست کې مولا نویو ژمنو خبرو.
د راتلونکو لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبورداري چارې به عملاً پیل شي.
په همدې ولایت کې مو د نجونو لوی غوښتنې هم خبرو.
زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
او د نورستان د کمبیش ولسوالۍ د زده کوونکو ستونزه تر سره شریکو.
تعمیر چې دی کم دی او د خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه دومره زیات نشویلې.
عبدالرب رسول سیاف درګ او جمعیت اسلامي ترمنز روسیو اختلافاتو ته په اشاره پخوانیو جهادي مشرانو ته وای چې اوس مهال د دې جنجالونو وخت نه دی. شغلی سیاف چې نن په کابل کې په علمي سیمینار ته وینا کوله خبريالانو ته وویل چې په روانو حالاتو کې باید ټول سره یو موټی شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا تر منصوریدو وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلي دي چې د شغلی نور استعفا دوی ته د منلو نه ده. له کابل واصل وصال راپور لري.
د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر د راپورته شوو جنجالونو په دوام پخواني جهادي رهبر او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي اوس مهال د دې جنجالونو کشمکشونو وخت نه دی. ښاغلی سیاف چې د جمعې په ورځ په پغمان کې علمي سیمینار ته وینا کوله ویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو د دې اړتیا لیدل کېږي چې د روغې جوړې لار غوره شي.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت او آبرو ملک.
دی وایي د هیواد سلامت، عزت او حیثیت په دې کې دی چې له وړو وړو خبرو تیر شو، د یو بل سره روغه جوړه وکړو، یو بل ته د دوستۍ ورورولې لاس ورکړو او هیواد له روان نورین څخه وباسو. اوس وخت د کشمکشونو او جنجالونو نه دی. اوس وخت دی چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو او هیواد له دغه حالت وباسو او د خدای په مرسته د غم ټغر له هیواده ټول کړو.
بلوت چې خداوند از ملک خود جمع کنه.
خغله صاحب دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر مانی لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منځوري دوه وروسته جمعیت اسلامي ګون ویلي چې د ارګ دغه پریکړه ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. دغه ګون ویلي د بلخ ولایت د عطا محمد نور لری کېدل به له ومني چې ولسمشر مانی د دوه شرایطو ته غاړه کېږي. فرهاد زمی د عطا محمد نور د زیناست په توګه ټاکل دغه ګون ته د سو وزارتونو ولایتونو سفارتونو سپارل هغه شرطونه دي چې ل دې وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند لخوا مطرح شوی دی. د خغلی نور د استعفا تر منل کېدو وروسته نوموړي په اجرایي رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې عبدالله عبدالله د ده د استعفا په منظوري کې 80% لاس ترلود. خو خغلی عبدالله ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري وړخیز نه بلکې د ده استعفا د جمعیت ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي ټاکل شوی چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. د دغه ګوند مرستیال وایي زبی فطرت د جمعې پورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ باور په خبرو اترو او تفاهم دی. موږ د خبرو اترو پرته تر دې مهاله کومه بله لار نه ده مطرح کړې. زموږ اعتراض پوست او مدني اعتراض دی. ښاغلی فطرت که څه هم د دغه خبرو د پیلېدو دقیق نیټې په اړه څه نه وایي خو تمه یې دا ده چې راتلونکې اونۍ به دغه خبرې پیل شي. ولسمشر مانی د دغه احتمالي خبرو په اړه لا تراوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پکینګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی له چینایي چارواکو سره روانونه د خپل سفر په ترڅ کې دا خبره مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډیر افغان پوځیان وروسي. په داسې وخت کې چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال په میلیاردونو ډالر مرسته کوي، د چین له لورې د یوې لوا جوړېدل به څه ګټه وکړي؟ د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه به واورو.
په یوه لیوا کې لا اته زره تر لس زره نفرو پورې دومره رسیږي، خو په هر صورت باندې دغه یو ضرورت خو ده، کاملا ضرورت دی چې په افغانستان کې باید غرني قوتونه ډېر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرني مملکت ده او جنګونه تقریبا ټول په ضرور چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کېږي، تغذیلېږي او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سره اوري د چین په باره کې، اگر څه زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده؟
فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن په کار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن په کار دی. نو که چېرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلېږي، هغه ته آماده کېږي. هوته دا خبره نه چې د چین د دې دغه پیسې ورکوي یا چین دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي.
دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کېږي، په هند کې روزل کېږي، پاکستان تقاضا کړې وه چې وایي روزي، په امریکایان خو یې روزي او ناټو هیواد نور هیوادونه یې هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي.
د همدې خبرې تر اهمیته پورې خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له روسیه هم ځینې وسلې واخیستې.
فقط یو شی ترې اخیستي دي چې هغه کلاشینکوفونه دي، زیاته وسله د روسیې دلته نشته. یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي، اوس نه وکړي امریکایانو غوته کېل هم ورنه کړو او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو موږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کړی، په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي.
بله،
آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کې؟ آیا دا پریدي په دې وطن کې؟
البته د ناټو په غونډه کې، د ناټو په غونډه کې، بله، تو میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین او غوښتل سول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا وړاندیز شوی دی وار له مخه.
دا خطنه په تلوي تربه کې شوی دی، ولې په وسایطو مسله کې نه دی شوی.
مننه جنرال صاحب امرخیل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې آزادیا و اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر شخص شپږ پیغامونه خبرو. خوست په خوست مخه کړو. په خوست کې مسولان غواړي د چرګانو د فارمونو، مچیو او کبانو په برخو کې مرسته وکړي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د فن شمې پورز د سوال ختی زون په کچه د بنوالۍ او مالداری د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته وویل چې بې وزله کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالداری ریاست په چوکاټ کې پلي کیږي ټول پرې څه د پاسه اتلس میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتنه او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډېر ژر به د تخمي چرګانو په تعقیب د مالدارۍ، کبانو او د شاتو د مچیو په برخو که هم یو شمیر پروژه پیل شي.
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې منګه بانک ته پیشنهاد کړي او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به منګه عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د هګیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی وو خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم پکې برخه اخیستي وه. خوست والی د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته سي او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروفه سي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو، تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکي او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولیږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړې شوې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور څناسه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وي کې دې نه حاصل وخلو ځکه چې دا بخرو بیا بېوره بل ولایت نه بخلوص و
موږ څه کوې والا چې د وړکې چلکی هغوی ته خشول دي نو خامخا خو دا خو خونه کې
د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي مخکې په وزیرستانیو کډوالو کې بې وزله کورنیو ته هم په ورته توګه چرګان او بزې ورکړل شوي او دا ځل د خوست په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې غریبو کورنیو ته د تخمي چرګانو ویش ترسره کیږي.
خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. وړاندې به په دې اړه واوري خو سمدستي به د تعلیم په برخه کې نورستان ته مخه کړو. د نورستان د کامبریج ولسوالۍ زده کوونکي د مکتبونو له کمبود شکایت لري. لسیمې روح الله انوري راپور لري.
مولوی محمد موسی د کامدیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکي دی. وایي د ښوونځي او د ودانیو د نشټوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ دي.
ولسوالۍ کامدیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی پکې نه لرو، یا څه خیمه شته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویل هم ډیر مشکل دي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی عبدالکبیر وایي
دې مسایل څوک د خیمې لاندې، څوک چې کمدنو په جماعتونو کې وایي، څوک په بار چمنونو کې ناسیل د مکتب ویل کیږي او سرپناه ځای اکثر کلی کې د مکاتب سرپناه دغه نه لري. تامین
یوازې د ولسوالۍ زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ستونزې نه ګالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکي ورته مشکل لري. د پشکي لیسې زده کوونکي کریمی ازادۍ راډیو ته وویل
شاګردان یې 500 او تعمیر چې دی کم دی او دا خیمو کې گزاره کوو. موږ هغه سنفونه هم وړې دي، شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو، بیا مریض کېږو، درسونه هم دومره زیات نه شویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن ازادۍ راډیو ته وویل په ټول نورستان کې 211 بابه خونځي لري چې اوس مهال پکې 9 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ښوونځي په سلو کې 9 ودانۍ نه لري. محسن وایي کوم ښوونځیو ته چې ودانۍ جوړې شوي هغه وخت پکې د زده کوونکو شمیر کم و او اکثره تعمیرونه د لومړنیو ښوونځیو په کچه آباد شوي، خو اوس یې ارتقا کړې او پکې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوی دی.
عموماً په اکثرو کې د ابتدایي مکاتبو دپاره جوړ شوی. که تاسې نن دغه لیسې ته راغلي یاستئ، تاسې دا ګورده هم ابتدایي مکتب تقریباً د 8 بابو تاخونه لري نو دایس بسنه نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتب د پرجوش او مکاتب تو ارتقائی دي او ټول لیسی او متوسط ټول ارتقائی دي وزارت دې شته چې بتا دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي خو تر اوسه کوم مثبت نتیجه نه دا ورکړي.
په نورستان کې په کامډیش ولسوالۍ کې د مکتبونو مشکل او په خوست کې د زده کوونکو ستونزه. خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی او که چیرې حکومت د 12 ټولګۍ فارغ نجونې د ښوونکو په توګه وګماري نو اکثر کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شامل کړي. دوی زیاتوي نجونو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي. له خوست نجیب الله الوخیل.
په خوست کې د 12 ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینې برابرې کړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د 19 فارغانو په جشنواره کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
کچیر انجن ته د 12 تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو دریمه برخه چې انجونې تشکیلوي سږکال نږدې زر تر انجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له 12 ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوسمهال د زده کړو زمینه برابره شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بله غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمې دي نو دا فارغان دې د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جنۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته. دی ول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بلوري ته د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خزینه ښوونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه ښوونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوی چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د 14 ټولګیو او د پانتون فارغان ګډون وکړي خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه ښوونکو کمښت په کتو په خوست کې د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته په فوق العاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د هند ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې سمدستي طلاق غیر قانوني شي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې د هندوستان سترې محکمې حکم وکړ چې د مسلمانانو دا دود د اساسي قانون پر ضد دی چې سړو ته اجازه ورکوي ناببره خپلو میرمنو ته طلاق ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان او بنګلادیش په ګډون 10 نورو اسلامي هیوادونو پر فوري طلاق بندیز لګولی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د هندوستان ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې مسلمان سړي نسی کولای خپلو میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په 3 کاله بند محکومې دای سي. دا وروسته له هغه چې د هندوستان سترې محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود چې میرمنو ته فوري طلاق ورکولای سي د دغه هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې دی. ګڼ شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نارندر مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لیږلو مخکې د دې لایحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړې. دا لایحه د هندوستان مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري چې په قانون بدل سي. تر 10 زیاتو مسلمانو هیوادونو په فوري طلاق بندیز لګولې دي. په دغو هیوادونو کې د هندوستان ګاونډي هیوادونه پاکستان او بنګلاديش هم شامل دي. خو په هندوستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځینو قوانینو له مخې د واده، طلاق، میراث او کوچني فرزندي اخیستلو په مواردو کې مسلمانان، عیسویان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای سي. په داسې حال کې چې د هندوانو ډیری کورنۍ قوانین د هیواد د قانون تر چوکاټ لاندې سوي دي، خو د مسلمانانو کورنۍ قوانین مذهبي مشرانو ته ورپرېښودل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ښځو د حقونو مدافع زکیه سومن له خولې لیکلي چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډیر مهم دی، ځکه هندو او عیسوي ښځې د نویو قوانینو تر چوکاټ لاندې خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسې قانون نه و. په هندوستان کې تر 170 میلیونه زیاتو مسلمانانو ډیری برخه سنیان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورنۍ قانون څخه استفاده کوي. د دغو قوانینو له مخې سړي کولای سي خپلو میرمنو ته د تلیفون، مسیج یا ټولنیزو رسنیو له لارې په 3 ځلې ویلو طلاق ورکړي. د هندوستان د مسلمانانو د بورد مشر کمال فاروقی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دی د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانینو کې مداخله ونه کړي. خو په همدې حال کې ډیری مسلمانانو د دغه بورد خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصویب شوی قانون پلی سي.
سعودي عربستان چې د نړۍ له ډېرو محافظه کارو اسلامي هیوادونو بلل کېږي، په وروستي یوه کال کې ستر سیاسي او ټولنیز اصلاحات عملي کړي دي. بخښنه غواړم، جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په سعودي عربستان کې سږ کال یو لوی ټولنیز پرمختګ چې د نړۍ په کچه خبرې ورباندې وسوې دا و چې ښځو ته د موټر چلولو ازادي ورکړ سوه. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په سپتمبر کې وویل چې نور ښځې کولای سي چې موټر وچلوي. په سعودي عرب کې تیر کال ډیر پیژندل سوی سندرغاړي محمد عبدو چې له 1980 میلادي کال راهیسې کنسرت کې سندرې نوې ویلې، د نارینه وو یو کنسرت کې راڅرګند شو او سندرې یې وویلې. دا د سعودي ټولنې لپاره یو عجیب تغییر و، ځکه د سعودي عرب محافظه کارو واکمنانو تر دې مخکې موسیقي ته اجازه نه ورکوله. په سعودي عرب کې د فلمونو پر ننداره حتی پر عربي فلمونو بندیز و، او ډیرو محافظه کارو سعودي ملایانو فلمونه غیر اسلامي بلل. خو دا به نور داسې نه وي. ټاکل سوی چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عرب کې تیاتر پیل سي او خلک به وکولای سي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای سینما ته ولاړ سي. په سعودي عرب کې د تغییر دغه لړۍ د نوي پاچا ملک سلمان له واکته رسیدو سره سم پیل سوه. هغه خپل زوی محمد بن سلمان ولیعهد وټاکل او په دې ډول یې د قدرت تسلسل ته تغییر ورکړ. مخکې به د سعودي پاچاهانو خپل زامن د ولیعهد په توګه نه ټاکل، بلکې د کورنۍ یو بل غړی به یې ورته انتخابول. خو ملک سلمان قدرت ته له رسیدو سره سم دا کار بدل کړ او خپل زوی محمد یې ولیعهد وټاکل. ځوان شهزاده محمد بن سلمان چې یوازې 2 کلن دی، د سعودي عرب په ملي ورځ پر خلکو غږ وکړ چې د کورنیو له ښځو سره دي د جشن سیمو ته ولاړ سي. دا اول وار و چې په سعودي عرب کې یو شمېر کورنیو ښځو او نارینهوو د خپلو هیواد د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو په منځني سفر 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د جعلکارانو د مخنیوي یوه هڅه. تفصیل له عصمت څاروان.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعلکاران او سرغړوونکي نه پرېږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا ول مواردو د مخنیوي لپاره 2 وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، شزی او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پرېږدي چې 2 اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې 2 اکاونټونه لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
محمد نصیب سالا پکتیا سمکنی څخه زه فارنه پیخه د کابل غندم. زموږ هیوادوال ورونه یو ځل بیا د غم په ټکر کېنول.
زه رمضان د هلمند ولایت څخه روسیه د زموږ د حکومت سره پوزمکی ورکې چې د کشتو ورګانو سره مرسته وکړي، سپوږمکۍ په اختیار کې ورکړي. او چین دی پر پاکستان زور راوړي. د پاکستان د ملګري یو څه هر څه پاکستان ورته وایي چې چین ورته وایي پاکستان یې مني زور پر راوړي. دغه
زه د لوګر ولایت خبرې کوم. د پاکستان کې کوم مهاجر پراتی دا ټول جنگیان دي، دا ټول جنگي دا ترهګر دي. کوم چې د لوګر ولایت په ولسوالیو کې لکه محمد آغا خوخی برکی برک دی وجهي کې دا ټول ولسوالان کمانداران دا د موږ د وطن خلک پاکستان کې پراته دي هغه ورسره راځي دغه خلک دي چې پاکستاني او چینایي هلته ورسره مخوي او دوی سره راځي او ځای چې لاړ شي تاسو دی ته خوله رمضان د پاکستان نه مهاجر راځي نه شي دا تر هغه غریب څورک نه شي نو اشرف غني صاحب موږ د خوښ کوو چې پاکستان نه مهاجر او باسي شو دا مهاجر چې راځي چې ان شاء الله تعالی په خوله امید لرم چې جنگ په افغانستان کې بس وستام.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور اګن پیغامونه خبرو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ وروستۍ لانجو ته په پام سره وایي اوس وخت د دغو جنجالونو نه دی. ښاغلی سیاف دا خبره نن په کابل کې یو علمي سیمینار ته په وینا کې وکړه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپلمنځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی. د امنیت قومندانۍ ویاند وایي چې پیښه تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې شوې ده. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسي هیواد یې کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د روسیې غیر مقیم سفیر نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د ترکیه پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 مشکوک غړي نیولې دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې ادعا کېږي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. له ترکیې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړې ده. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 میزایل ترکیې ته ورکوي. د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالر شول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر به د ده په وړاندې منصفانه چلند وکړي. مولر د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو د څېړنې مشري کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دېونیس پروګرام ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اندیشنه در سره شریکو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي باور لري د اف بی آی پخوانی رئیس او د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټنو مشر رابرت مولر به ورسره عادلانه چلند وکړي. مولر د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت لخوا د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مرکه د ډسمبر په 28 نیټه خپره شوې ده. په دې مرکه کې ټرمپ د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې اړوندو تحقیقاتو په اړه اندېښمن نه ښکاري. دغه تحقیقات وروسته له هغه پیل شول چې د امریکا د استخباراتي ادارو یو کال مخکې وویل چې روسیې هڅه کړې وه د ټرمپ مخالفه ډیموکراټه کاندیده هیلری کلینټن د انتخابات وبایلي او د دې پر وړاندې پر ټولنیزو رسنیو منفي پروپاګند کړی او د ډیموکراټ ګوند د غړیو ایمیلونه یې هک کړي او خپاره کړي وو. رابرت مولر په خپلو پلټنو کې د ټرمپ د ټیم څلور غړي تورن کړي دي. په دغو کسانو کې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم شامل دی چې اف بی آی ته په درواغو ویلو تورن وپیژندل سو او اوس په دغو پلټنو کې مرسته کوي. ټرمپ نیویارک ټایمز ته وویل چې له دې پلټنو سره امریکا بد ښکاري، خو ده هم وویل چې له تحقیقاتو سره د ده پلویان نور هم پیاوړي سوي دي. د ټرمپ مدافع وکیل له اونیو راهیسې وایي چې دوی تمه درلوده د مولر تحقیقات به ژر تر ژره پای ته ورسیږي. مولر په دې اړه څه نه دي ویلي چې تحقیقات به څومره موده وخت واخلي. ټرمپ هم په دې اړه ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو چې دی نه دی خبر دا پلټنې به څومره وخت واخلي. ولسمشر ټرمپ خپله خبره تکرار کړې چې ډیموکراټانو د روسیې خبره له ځانه جوړه کړې ده. دی وایي ډیموکراټان دا خبره د یوې بانې په توګه کاروي چې ولې دوی انتخابات وبایلل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونی وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی.
السلام علیکم لیاس وادت صاحب ته د پکتیکا والی ته او دا مې ریکوست دی چې دا موږ سره مهرباني وکړي موږ د ورګون نه راغلي کاډ دلته ډېر په مشکلات کې یو په خوښ کې پرته یو دلته د موږ خبره څوک نه اوري دلته مسوسو والا چې کوم ټیمونه دي د سروې ټیمونه دي هغه سترګه برګۍ پښور زمونږ یو مشر نشته زمونږ دلته د اواز اوریدنه والا څوک نشته دی بل دارا ته چې تاسو په ګور کې تخنیکی داسې ستونزې نشته دي چې تاسو ته دلته موږ مرسته در وکړو او زه د الیاس وعدت صاحب ته د پکتیکا والی صاحب ته دا کوم ریکوست کوم چې دلته د خوست د مهاجرینو رئیس ته ووایي یونیسیار ته ووایي چې زمونږ په ستونزو باندې د دې نظرسانی وکړي.
السلام علیکم زه شه محمد د کندهار څخه خبره کوم زموږ د لو ولا او اکثر خلک شاهي کانال ورته وایي پرجبن سنکاري شروع ده د حکومت دې پیسې پر لګول کې پر د سنکاري باندې نو وڅه ته د سنکاري پر سر باندې غټ کانچې ور جوړ کړی دي اکثر ما چې وسه ما چې وي دي نو زه کار پاتې نه درسه دلی او دروسه سنکاري هغه کله خرچ ور جوړ کړی دي دا اکثر وس ما چې وي دي نو موږ د جنرال عبدالرزاق صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا سنکاري ټیکادارانو څخه دا ټیکا واخلي یا دا چې څوک د تعین کې چې واسه هکې وږي نو څه پېښ دا کار دی یا شروالې دي یا د فوجانو ریاست دی او دا څه هیڅ هیله نه لرو په دې خاطر دی چې کار کولای بنیادی کار کولای دی بداش ټیکادارانو دا کار نور کولای مرده د جنرال صاحب عبدالرزاق صاحب ډېر درنښت هیله کوو چې دا ټیکادارانو څخه یا کار واخلي یا دا کار د پام وږي اکثره کانچې وسم نه لیدلې یا ما چې دا دولت ډېر پیسې پر مصرف شوی دی.
السلام علیکم غمگین مقرای مرکزی کابل نه خبر کوم له ټولو ترافیکی مسولونو هله کوم سو سړکونه ډیر بند دي بیروباد موټر ډیر ور باندې زیات وي نو له دې څخه هله کوم لکه نن ورځ دې کوټنګ کې ډیر ښه کار کړو او سړک یې ټول خلاص کړو یا عوام خلکو دې تګ را تګ لپاره نو له دې څخه هیله کوو په هر ځای کې ام د غفلو کارو ته دوام ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم سر په خیر و جوړه زه دا څنګه مرمه چې زه رئیس جمهور سره د بندو د وزیر ته دا ایلو ورته نه چې زه ټول ولسم چې په دې لري موږ سره دا غوړه کوم څه لري چې دا بند
کا
خلبانی خلب در زمان دو غره خلق با طول لس با طول دوی سرمان کردی بار که طول و سرین طول سی در لس با در اصی چوبان نبایی در غیر بازم در ایتا جهور سو در بندو در وزیر که در اکسر سو در لس در کنی کمز در غیر ارگو در در غیر بلنش در آیتا جی نوان کم در غیر نوان
السلام علیکم زه کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ دغه مرور ملي شخص مشکلات لرو د تلیفون خدای نفس لري موجودي نو سر د حکومت مرسته کوي دا سر څنګه راځي چې تاسو ډیر مننه د ازادي راځي السلام علیکم
سم بیا غان څوک څو سوال کوي دا ارتکان دار کړم چې لنتی د خلکو غیر موثق سونه جلاکی په خپل سر بیاي حلالي نو موږ نس کولای چې ساته راځو دې نو فریدي نو دا به دې چې وې صاحب کوي کې دا خبره اعلان چې د دوره موته یو مازی او ډېرې ډېرې په څو سر باندې اعلان کړی دا رقم ځله مورې شروع دی.
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بلابلت ورسالې څخه د آزاد رادیو ته زنګ وایم دا موږ دا یو د شکایت لرو د بخښابات د بند په اړه کې چې څه کارونه شوی دی او څه نور د بازار اساس د لاسه پاتې دي کله د ویلاتی شورا رئیس دې یو په سرتیر څنګه والی لا ساده کومره کوي چې خالي د دغه باندې بخښابات لپاره راټولونه لا باندې بخښابات باندې جوړ شوی وای منځوري د دوت په وخت سره یو او تر اوسه پورې خالي دغه یو دزن دغه د تان خلاص وو د نورم ګرځ دغه صفات دي نو زموږ په ولایت کې دا چې نه خالصه ول زاد ازادي رادیو کده ځما بیان نشر کې ډیر مننه د ازادي رادیو
زیر پانی نه زابل ولایت د چپانو نو سوالی سمې مې اړې کني ولې د مار زابل د ولې والی صدا غوښتنه ده چې د چپان د سړک غم وخوري او ډېر ستونزې لري دا د وی ورځې مخت ام دوه مټران سره ټکر شوی نو په پایله کې دوی شې یو نارینه په شهادت ورسېدل نو دا پیغام تر زابل د والی تر ویان پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سید محمد هلمند ما د هلمند ریابنه سمز غشتن دا د لکه څنګه چې صالح محمد صالح په خبر راپور کې د حیات له حیات د کول اول چې باید د مالی سرچینو یعنی مالی سرچینه باید په هلمند کې وځي شي ځوام یو خدای طالبان په منډه کې کې ما د غستر نشیتو کو سچ خانيستا بل د هلمند ولایت مرکز لشکرګا کې چې د جنایي او هم جنایي د مخادر رئاسات ورسره لاس دي لاس په دې بوله مچ د کومندان الله خان کور مخته په جتاو کې څو ساکي خاني لاس دي پنځه لاس دي داسې خاني په یو کې لیکسته او څو په ځبکان کې دي د ځبکان کوم کې په کړه کې چې هم دې ساکي خاني سره حکومت په دې باندې پلان نه لري چې د کار مخنیوي وکړي حکومت چې وایي چې موږ مخنیوي کوو بېلکل نه کوم ثابتو حکومت خپل نشیتو کو تر لاس په عام لشکرګه کې دغه نشیتو کې دی اول باید سره د مرکز چې د تر کنټرول لاندې دغه مخنیوي کې زه څنګه سره او مخنیوي کې باید اول خپل د داتا څنګه کوي چې خپل د نشیتو کو په مت خپل مالیا ولري د دولت مالیا ورکې د خپل خبر چې ما د نام مالیا ورکې دولت د خپل مالیا ولري د پیغام د نشیتو د پیر رسید محمد هلمند هلمند ولایت لشکرګه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جګربل سوالي وشدون کم ملي دفاع وزیر باندې غکوم هغه سرحدي ځواکونه چې د دفاع وزارت مربوط شوی دي اکثر سرحدي ځواکو په کندکو کې ټول کندکو کې سربازان سمونی چې 55 سالور سالور سربازان پښتو کې سالور سالور 55 ساته پیرا کوي او نور بسار 2200 نفر دي هر کندک نه چورلمان وکیلانو سره او کشرانو جرګه د کمشرانو جرګي وکیلانو سره خدمتي دي ځین نه احترامانه خواهش کیږي چې دغه ماشونه کته کی او یای بیرته خپل قطات توري کندکو ته راوړي چې په پوسټو کې سربازان زیات وي او د حکومت ونه توانيږي چې دوی پوسټونی عملی وکړي او پوسټې ته نه ونسی خدای په امان.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ډیر قدرمنو کارکونکو او اړیدونکو ته وایم
زموږ غوښتنه چې د هلمند ولایت کې سته هغه غوښتنه ده چې د ولسوالۍ منه امن دي که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې موږ عملیات پیل کړي خو زه عملیات داسې عملیات پیل کړي چې که زه په دولار کې
بیرته سیمه ور لکین آیا دا عملیات چې دوی پیل کړی دا په کوم یعنی په کوم قانون سره دوی دغه عملیات پیل کړی چې تاسو یو رضا پرزا بیرته سیمه ور لکوي او دا حکومتي چارواکي په دې کې ډېر ګرم بولم او زما پیغام د ازادي راډیو ځای چې جغرافي تر څو ملي دفاعي وزارت او تر کورنۍ چارو وزارت دا اوس څه حال دی په هلمند کې رشوت رشوت ډېر زیات اخیستل کېږي په دغه رشوت کې یعنی تذکرې چې زه 500 افغانۍ خالي په هلمند کې پرېږدم تذکرې اخیستل کېږي دا ولې دا اوس قانون دغه ورته ټاکلی دی که څنګه په قانون ورته ټاکلی خو موږ بالکل پر سر سترګو منو او که چارواکي خپل پر سر رشوت اخلي خو جلا خبره ده د فیصله خو موږ هم پوښتنه کوم
السلام علیکم زه عبد الواسیل کندهار ولایت څخه د لیا په کندهار په مکتبو کې یواری وزیر شان جی بیا وای کالی جی یواری شو سپین کالی جی وسپته وزیر شان جی په دې کې خو غریبان خلک راځي دنیا نه لري دا دې څنګه یاری یاج وزیر شان کی یاج کالی کی زما دا غوړل.
السلام علیکم زه محمد سلیم د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د فراد ولایت والي صاحب صدا غوښتنه لرم چې د فراد ولایت بخش آباد بند راته جوړ کړي. نه جوړي زموږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه ولاړې وچسولې یو نیم سل متره ته موږ اوبه راکاږو د هندار په دغه.
السلام اوریدونکو ته ټول ته وړاندې کوم هغه مدام در مخه هم دغه کړی وو پیشنهاد کړی وو کندهار ښار کې په عینومېنه کې داسې وو څو نفره هم سایکل سپاره کوي داسې وو چې د نجونو د خلکو ازار سبب ګرځېدل خو هغه متاسفانه چې موږ هم پسې ګرځېدلو حکومت هم پسې ګرځي او یا والا هم پسې ګرځي خو هغه متاسفانه موږ ولیدلی چې هغه شاید د ازارنه خبر داغه خپل د دې د لستون مار دي تاسو موږ د مسلمان پلازان نه دي د اکسټا اينو نه د پلی یو کرول لري په دا کرول باندې هاغه نفر د سوې وو د دغه کور سره ناسو چای څښلی زه غواړم چې تاسو ته د دې څخه د اوزه مدیر په دې باندې خبر شي چې د ازما د کور سره دا خلک لین لري مننه.
یارم ازادي راځي چې موږ دا پیغام نشمو وروزه څن تراټ کې موږ د څوالا ولا ډېر ډېر تک نه ګور فر چک ولا د 15000 سره جلا کړو دا نه لکه برته وروزه قدم نه یا که برته وروزه مخه نیولې 1000 سره دا پیغام دی.
السلام علیکم سره د زده کندهار ولایت نه نسند ولسوالی په اړه باندې معلومات ترڅنګ نه نسند ولسوالی کې نه اوس د انبار څخه سړک روښته او نه سړک څخه چارواک جوړ کړي د طالبانو جوړ کړي ټول سره خرابې درته دار دي او د یو ولسي وګړي لا ترته او بازار ته نتیجه د مرزانو پر برابر باندې او ځنه په ټول د نسند ولسوالی کې ټلیفون کار نه کوي نو موږ غواړو چې موږ ټلیفون او سړک برابر شي او دوی او زموږ لا ترته بازار ته وسی او بل څه وکړي نړۍ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله السلام علیکم دروغدان ولایت خبره کوم. موږ د تلیو د کندهار مابین د پوسو سګیر تړي ډریور خبره کوم. مو سهار وخت ډیر تیار مو څوک مو څه بغار فقط سلام خدای دې مال
زابل ولایت کې د نوینو بار د مسوالي او سیدن کوم او ال دا زادي ریډیو مسلمانو ته او ټول اوریدونکو ته سلام. پایس لا زادي ریډیو کوم زما زکرول مقامات ورسي موږ په ولسوالۍ کې په نوینو بار کې ډېرې قرباني او شهیدان ورکړي دي خو زموږ په ولسوالۍ کې نه مکتب شته نه شپخانه شته نه شیشته قومندانان هم د نورو ولایتو دي د نورو ولسوالیو دي چې خپل مشران نه لرو هغه اصیر پاکې د غلا دپاره خپل تعمیر خوندي کړی وي نور خیالي پولیسې جوړ کړي دي نو خواهش کوم چې زما وخت لوړو مقاماتو ورسي او زموږ د نوینو بار علاقې ته خدمت وشي او مننه ډېر ټولو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنه جبلا د صلوات د پنجوی د ولسوالی سره خبرې د سرکول مجد د کلی سړک ډیر خراب دی په جبرانو کې دا څه سره په آزاد دی د پنجوی سره بیا در صلوات پر و سلام.
موږ د چارواکو نه دا ویل چې کوم ګرځېدون او کوم
کمپین پیل کړی دی د تورو شیشو یا د وسلو یا د غیر قانوني باید دوی د غوثالدین په اصل کې مطلع کړ دغه کمپین پیل کړي چې هغه غوثالدین دي چا ځمکې نیولې دي چا اسنادې لوندې کړي دي هغو کې نه پلس اجرات کوي نه ورکې ناحیه اجرات کوي نه ورکې سرنوالي او محکمه اجرات کوي باید هغو کې مطلع سره دغه ګوردیزون اجرات وکړي چې هغه ارجه ته خپل حق ورسېږي.
السلام علیکم. سلام علیکم هری آزادی راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي که په هر کس کې دولت نیولې دي دولت خپل مایدې د زمینه مسیدې چار سړی نه غلم جوړ شي قاتل انتر نه جوړ شي طالب او دیش انتر نه جوړ شي اکبر انتر نه جوړ شي اوندا چې نور جرمونه ولې چې ټول د افغانستان بي ګناه وګړي دولت نیولې دي په زندانو کې چې وډي دلته خور غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپږ کاله او کاله به زنبشت تر دې دي په یو نام او بل نام یې راوستي دي په زندان کې چې وډي دي دوی هیڅ په خنه نه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خلک خپل دولت د وختونه کې به په دې پکړه یو بل څه پریک دا وکړي چې حق احضار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو نه کزګبري او نه نور داسې کې سو کې موږ یو مطلب چې هغه دولت موږ ګناه کړه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکرار نه دانو تیر کړی دي موږ جوړ دي دا وایي چې دا ما کزګبندي وړي نو موږ کزګبند نه یو ټول د افغانستان د ګناه وګړي او دا څه کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید دولت د دې په اړه یو ځل بیا تحقیقات او په سرندوالو او محکمو کې فساد وجود لري هغه څو چې بې واسطه به پیسو شړي دا هیڅ خبره سرندوال او قاضي نه وري او نه قاضي او سرندوال دې خبرې ته وګړي ټول هغه قوانين چې وس دي د محکمو سرندوالو نه درته نه لري لاندې موږ د قوانين په سرندوال نو مو کوم کې لري هغه د غریب عبد الله واسطي سړي هغه ته څوک وګ د نيزنه دا د دې د مونږه تلکه وخته کې چې به د زندان د پرچخي زندان بنديان د مشکلات سره مخ کیږي. کوم مشکلات دي د بل دولت د دې په اړه نيزي یو پیر تار نه وګه او یو ګورټو نه خلک د اسنو د وخته چې راځي د مشکلات نه ځینه وګوري دا د راتو زنده باد خوشاله اوسه.
السلام علیکم. د زادې رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښین د شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. د ماجر کارتونه جوړیږي یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر د غزه موږ ژغ تر مسلو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه. فمخه مشه.
الو زاجي سيد محمد انا زاجي دوله سوالي دلي مانده د دشت سره خمانو د پلي څخه سره سره پته مانس کې ما زموږ ته دغه د واکسین کارکون کې چې د مو سره ناراضي د درې ته لو پیری کې چې واکسین غږ دی د سې خلک په مارل کې دغه کوښښ خپل کړو ته کوښښ نه ټول کړی ته خای ورغي د غږ مخه د کوټه په بغیر کې مصرفې مو سې اس ناراضي د درې غږ څخه زمو یو کوښښ دی دوی راځي چې دوی وکي زمو یو کوښښ نه بس تک لې کې واکسین څخه لا کړی مې دلی یا راغلی دی وګورئ چې ناری دغلي تیری دی مالو وې دغلي دی پیسې چې ورته غږ دی ته غوښته په کوټې د مسلې خپل د کور کا کړي درې وې د خارجي څوک نه درې زموږ پیسې دغه هیله ده زموږ دغه غوټه د غوکر ورسوي دغه ورسوي موږ دا واکسین نه رسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه د خبرو په تماس کې موږ د فراد اجوالي څخه ډیر مننه کوم چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خاډیر واسته ولې دا خو یو ډیر شکایت اوسې چې وس انا وطن ته باټرا رسول خاډیر رسول محمد د ولې څخه خدا خو هیڅ لرو چې د بند د خیابات او د بکوا سړک دې هم کوښښ مننه وختنه.
السلام علیکم. زه عبد الله شیدا کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي راډیو ورېدونکو او کارکونکو ته سلام وایم. زه په جرم مکتب کې د کوم کې چې زموږ سره په یو او بل نامو کې سیټولې وای موږ کله وای موږ د مکتب لپاره نه اعلان ورو کله وای د چمپلانو ته د چمپلان لپاره شان جوړو نو دا زموږ زغ دې درو په چارواک سر ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مو خیر له غزنی ولایت ګیرو لساري خبرات مو له حکومت څخه دایله ده چې ګیرو سړک باندې خلک ژغله چې په دغه کوي جوړی کته حکومت دونه خاري ورته وو چې کانګرس یو چې لبل وخت بیا خراب یې دوه چې خلاص یې حکومت زمونږ کړي چې موږ په خوب کته ګیروال دا عملګیو عمله وشي وکه نو ګیروال آماده دي تیار خپل سره په اختر جوړوي کته یو دورانه ګلګي فلانې را دي جوړ شي او کانګرس کې واچ نور ان شاء الله جوړ ونه تشکر دینه باشه.
السلام علیکم. سلامونه قبول کړئ. نواله دا نه نشینول سواری خاجر وکړاله کی
لپاس مو وخته او د غرس په ځل یو بل انډوال وخته نو کفن دې نه په جزمن کې مو ولې وکړې دا دا د خدي خل فعال کوي
ورور جنانا د عادل علیکم سرک منځ سوې دا په دې سرک کې غریبانو او مزدوريانه کړی چې هغه د ټکدان تور تو او پیسې نن نه درغلي سبا نن درغلي دا سرک د سیلترو سره پیسې ورکړي او د دې دې کې په پښې وخت راو دي کور کوجو کې چې وي دما نه دا خوښ شي دما پیغام نه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبو